ساعت ده سهار لس بجه سویدی رو محترم آوردون کو السلام علیکم پامو کرده دی ساعت مهم و خبرونو تا
افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمای خلیلزاد تیر ورځ ناوخته کابل ته راورسېده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن د خپل حکومت له جګپوړو چارواکو سره غونډه وکړي او د افغانستان او پاکستان په ستراتیژۍ به بحث وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د شانګهای د همکارۍ سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران نن د چین په مرکز کې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمای خلیلزاد تیر ورځ ناوخته کابل ته راورسېده. خلیلزاد ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل نوموړی په افغانستان کې د اوسني بحران په اړه د خبرو او د هغه د حل لپاره د مرستې لپاره کابل ته راغلی. ټاکل شوی خلیلزاد په کابل کې له ځینو دولتي چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره وګوري. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن د خپل حکومت له جګپوړو چارواکو سره غونډه وکړي او د افغانستان او پاکستان په ستراتیژۍ به بحث وکړي. جمهور رئیس اوباما د سه شنبې په ورځ وویل افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه به د څو اونیو په دننه کې پریکړه وکړي. جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په مهال وویل د هرې نوې پالیسۍ اساسي هدف به د القاعده او د هغې د بنسټپالو ملګرو د جړلو ایستل وي. له کومې ورځې راهیسې چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان پاکستان په اړه د ستراتیژۍ باندې کره کتنه پیل کړې، د سپین ماڼۍ د نن ورځې غونډه به یې پنځمه غونډه وي. تمه ده چې په غونډه کې به د جمهور رئیس اوباما سربیره د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د استخباراتي ادارو جګپوړي چارواکي هم ګډون وکړي. د انګلستان صدر اعظم ګورډن براون به نن د افغانستان په اړه وینا وکړي او تمه ده چې د هیواد ته به د یو محدود شمیر نور عسکرو استول هم اعلان کړي. انګلستان دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسکر لري او د خبری رسنیو د راپورونو په اساس ګورډن براون به اعلان وکړي چې افغانستان ته د نورو 500 انګلیسي عسکرو استولو ته چمتو دی. سږنی کال په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو لپاره مرګونی کار و او د تیرې جون له میاشتې راهیسې له 500 زیات انګلیس عسکر وژل شوي او په دې توګه په دې هیواد کې په تیرو 2 کلونو کې د وژل شویو انګلیسي عسکرو شمیر 221 ته پورته شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزای وایي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د یو غړي له استعفا وروسته به باید دغه کمیسون د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د جمهوري ریاست لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې حامد کرزي پرون د امریکا له ABC تلویزیون سره په مرکه کې وویل د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د قانون په اساس کاملا مشروع دی او کولای شي چې خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې دا کمیسون باید خلکو ته وښيي چې په بې طرفه او عادلانه توګه پریکړه کوي او د کوم بهرني وګړي یا هیواد په اشارو کار نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون یو افغان غړي مولوي مصطفی بارکزی دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او په دې کمیسیون یې تور لګاو چې د بهرنیو تر تاثیر لاندې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دغه تورونه رد کړل. او د امین جان خوسی د صرافی د معلوماتو مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لږین نور اثر سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو سترلینګ پاوند 2 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 529 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به جان آقا الکوزای وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي زیار باسي چې پاکستان ته د 2 میلیارډ ډالرو د مرستو په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنې لري کړي. د کانګرس غړي وایي امریکا د پاکستان په ځمکني تمامیت کې د مداخله کولو کومه اراده نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې تیر اونۍ په واشنگتن کې و د 2.5 میلیارډ ډالرو د مرستې د پلان په اړه د کانګرس د وکیلانو او د جمهور رئیس اوباما د ادارې له چارواکو سره د خبرو په مقصد بیرته واشنگتن ته تللی. د امریکا د حکومت د مرستې دا پلان د پاکستان د پوځ د ځینو حلقو لخوا غندل شوی او وایي هدف یې د پاکستان په حکومت کې د بهرنیانو مداخلو ته لار خلاصېدل دي او د مرستو د دوام لپاره په پاکستان باندې د وسلوالو ضد جګړې په شمول یو ډول شرطونه ایښودل شوي دي. سناتور جان کیری چې پاکستان ته د مرستو د پلان د طرحانو په ډله کې دی وایي د کانګرس وکیلان به د دې لایحې د وضاحت لپاره یوه تشریح نامه برابره کړي. ده وویل په دې لایحه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د بی پیلوټ الوتکو حملې او نورې مسلې چې خبری رسنیو راپورته کړي هیڅ نشته، او بالاخره په دې لایحه کې د پاکستان په ځمکني تمامیت باندې د تجاوز کوم شی نشته. بالکل همداسې ده، موږ د دې کار کومه اراده هم نه لرو. جان کیری وایي د مرستې په لایحه کې به بدلون رانشي، او دا ځکه چې کانګرس تصویب کړی او د جمهور رئیس باراک اوباما لاسلیک ته معطله ده. د امریکا متحده ایالات به په راتلونکو 15 کلونو کې د پاکستان ملکی سکتور کې په کال کې 1.5 میلیارد ډالر مرستې وکړي. د پاکستان جنگي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې د سترو پوځي ځمکنیو عملیاتو مخکې د مشروطو طالبانو په هدفونو بمباري کړي. امنیتي چارواکي چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي وایي د سې شنبې په ورځ د مکین، لادا او نواسکوټ په کلو باندې بمباري شوي. په دې سیمو د تېرې یک شنبې په ورځ هم بمباري شوې وه. طالبانو په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی او د یوې اونۍ په بریدونو کې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران نن د چین په مرکز پیکینګ کې غونډه کوي. دا سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی او هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکاریو زیاتول دي. روسیا، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان د شانګهای سازمان غړي دي. ایران، هند، پاکستان او منګولیا پکې د ناظرینو ځای لري. د شانګهای د همکاري سازمان په داسې حال کې غونډه کوي چې پرون چین ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر په مهال دواړو هیوادونو په خپلو کې د اقتصادي همکاریو په برخو کې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د دې تړونونو له مخې به د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم په کال کې 70 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته صادر کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به روسیې ته د خپل رسمي سفر په پای کې نن د روسیې د تتارستان جمهوریت ته لاړه شي. تمه ده چې کلینټن به د دې جمهوریت په مرکز قازان ښار کې د ځایي خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری میدودف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د کتنې په مهال د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې وکړې، خو روسي چارواکو هیلری کلینټن داسې کومه ژمنه ونه کړه چې که چیرې له تهران سره د نړیوالې ټولنې خبرې ناکامې شي نو مسکو به په ایران باندې د سختو بندیز لګولو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لافروف وویل په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو ګواښونه به ګټه ونه کړي. د خبرو په دوام ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل د امریکا او روسیې ترمنځ د هستوي وسلو د کمولو د نوي دوه اړخیز تړون په رامنځته کولو کې د نظر وړ پرمختګ شوی دی. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان جمهور رئیسان به نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لپاره د لوبې نندارې ته کښېني، او هیله مند دي چې دا به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د دښمنیو د کمولو په لور یو بل ګام وي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل او د ارمنستان جمهور رئیس سیرش سارکازیان به د ترکیې په لویدیز ښار بورسا کې د فوټبال د لوبې ننداره وکړي. د دواړو هیوادونو د پولې د خلاصولو او اړیکو د ښه کولو یو تړون هم د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. تر اوسه د ترکیه او ارمنستان هیڅ یو ټیم د فوټبال د نړیوال جام وروستیو سیالیو ته چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي لار نه ده مندلې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال دا لوبه په اصطلاح د فوټبال د ډیپلوماسۍ په نامه هم یاده شوې ده. تیر کال د ترکیې جمهور رئیس هم د فوټبال د یوې لوبې د کتلو لپاره ارمنستان ته تللی و. د ترکیې او ارمنستان ترمنځ دښمنۍ د لومړي نړیوال جنګ راهیسې دوام لري، او هغه مهال عثماني ترکیې زیات شمېر ارمنیان په ډلهییز ډول وژلي ول. ارمنستان د ترکانو دا عمل ډله ییزه وژنه بولي، خو د ترکیې حکومت دا اصطلاح نه مني. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
ساعت سهار لس بجې او اته دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې بواوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن د خپلې ادارې له لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په ستراتیژي خبرې کوي، خو امریکایي مقامات له دې ستراتیژي سره ځینې ستونزې غوټه کوي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د جمهوري ریاست انتخابات تر ډیره حده منصفانه ترسره سوي او د ځینې غربیانو له یو شمېر انتقادونو په غوسه دی. له خوسته یو داسې شخصیت در معرفي کوو چې په سیمه کې د ځوانانو د معارف لپاره خدمت کړی، له بېوزلو خلکو سره یې مرستې کړي، او له افغانستانه بهر یې د یو شمېر افغانانو د یو ځای کولو او د افغاني کلتور د ساتلو لپاره خدمت کړی.
زه حاجی محمد طیب په اماراتو کې مشت افغانانو 90,000 نفر د دې اتحادیې مشر یم.
په خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د کورکلي پروګرام وړاندې سي او د ګوړي اچار. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د خپل حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان پر ستراتیژۍ خبرې وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژي د بیا کتنې لپاره راهیسي د پنځم وار دی چې د خپل ادارې له لوړتبه چارواکو سره پر دې مسله خبرې کوي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې کېدای سي افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما په نننیو خبرو اترو کې به ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن او د پوځي استخباراتي چارو یو شمیر مسؤلین برخه لري. جمهور رئیس اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره په نوې ستراتیژي له څو میاشتو راهیسې کتنه پیل کړې او خپل امنیتي او سیاسي مشاورینو سره وخت په وخت مشورې کوي. چنانې پنځم ده افغانستان ته به نور څومره اسکر واستول سي دا د دوی د باسي او موضوع د خپل افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانان اداري فساد د اندېښنې وړ بولي. دا چې اداري فساد افغانستان ته د نور اسکرو د استولو په پریکړه څه تاثیر کولای شي دا به د نور مسایلو سره یو ځای د جنقه الکوزي په رپورت کې واورو.
جنرال ستانلی مکرستل وای کچیر د افغانستان په حکومت کې اداري فساد دوام وکړي نو د نورو اتیازو امریکایي اسکرو په استولو سره به هم د طالبانو او القاعده ضد جګړه سما پر مخ لاړ نه شي. یو امریکایي چارواکی وای جنرال مکرستل دا خبره د خپل راپور د بیانولو په مهال وکړه. په دې راپور کې چې تر یو حده محرم او پټ پراته ده خبرداري ورکړ شوې کچیر افغانستان ته نور عسکر وانستول شي نو ډېر امکان لري چې دا هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په ځاله بدل شي. د سپین ماڼۍ او پینټاګن دوه چارواکو چې د مسلې د حساسیت له وجې د خپلو نمونو له خودلو ډډه کړې وای جنرال مکرستل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو لپاره درې ډول وړاندیز کړی، یعنی درې انتخابې په ګوته کړې دي. د ده په وړاندیز کې ویل شوي چې افغانستان ته د لس زره پنځه لس زره او یا هم په یو ځل اتیا زره عسکر واستول شي. دا چارواکي وای د جنرال مکرستل په دې هر یو انتخاب کې خطر هم موجود دی، که څه هم چې د لږو عسکرو استولو خطر یې ډېر زیات دی. د سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت چارواکي وای جنرال مکرستل د نورو څلوېښتو زرو عسکرو په استولو راضي شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ وویل په راتلونکو اونیو کې به د افغانستان په ستراتیژۍ او د نورو عسکرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. زمونږ اصلي هدف په خپل حال پاته دی او هغه د القاعده او د دوی د بنسټپالو ملګرو چې غواړي په امریکا او متحدینو حملې وکړي د جرړو ایستل دي. دا زمونږ اساسي ماموریت دی. مونږ دغه راز په سیمه کې ثبات ته لیواله یو. په دې کې یوازې افغانستان نه دی شامل بلکې پاکستان هم پکې شامل دی. بالاخره مونږ هیله من یو چې د دې سیمې خلک به د سولې او سوکالۍ خاوندان شي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا وش پیته زره امریکایي عسکر دی لري او د روان کال د دسمبر د میاشتې تر پایه به نور لس زره امریکایي عسکر هم ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د اسد د نهه ویشتمې نیټې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو له وجې د طالب وسلوالو په ضد د نړیوالې ټولنې ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ شوې. د انتخاباتو نتیجې ممکن د شنبې تر ورځې پورې اعلان شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د سې شنبې په ورځ وویل د جمهور رئیس اوباما اداره په دې بحث کوي چې آیا افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو په استولو سره به په دې هیواد کې اداري فساد له منځه یوړل شي او د جګړې د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره به د حکومت مشروعیت په کوم حال کې وي. دا امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د اداري فساد له وجې یو شمېر افغانان له حکومت څخه لرې کیږي او له وسلوالو سره ممکن یو ځای شي. په دې کار سره د امنیت او ثبات په مخ کې خنډونه ایجادېږي. د امریکا په جورج ټاون په هنتون کې د بهرنیو خدمتونو د څانګې استاد او متقاعد ډګروال جی پارکر وای افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو په استولو سره د لنډې مودې امنیت ټینګېدای شي او یوازې پوځ نشي کولای چې په دې هیواد کې د اداري فساد جرړې وباسي. اژانس لیکي اته کاله کېږي چې بهرني عسکر په افغانستان کې دېره دي او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي عسکرو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایډن په شمول د جمهور رئیس باراک اوباما یو شمېر مشاورین غواړي چې د پاکستان په داخل کې د القاعده شبکې په هدفونو باندې د بی پیلوټ الوتکو او د امریکا د خاصو ځواکونو حملې دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت چارواکي وای جنرال مکرستل افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو غوښتنه جمهور رئیس اوباما ته رسېدلې خو د عملي کېدو په اړه یې تر اوسه پریکړه نه ده شوې. په دې توګه به د راتلونکي عیسوي کال تر لومړیو پورې هم افغانستان ته نور عسکر وانستول شي. د دوی په وینا افغانستان ته به وروسته د پوځ او سمندري ځواکونو د ګډو قطعاتو له څلورو څخه تر اتو لیواګانو پورې واستول شي. د پوځ یوه لیوا له درې نیم زرو څخه تر پنځه زرو پورې عسکر لري. د سمندري ځواکونو په لیوا کې شاوخوا اوولس زره عسکر موجود وي.
د جمهور رئیس باراک اوباما او د حکومت لوړ رتبه چارواکو د نننیو خبرو اترو له جریانه بد ازادي رادیو د ورستنیو خبرونو په جریان کې خبر سي. د کابل چاپ ورسپانو نن د افغانستان پر انتخاباتو په افغانستان کې پر سوله او امنیت باندې مقاله خبرې کړي. حمید مومند د ورسپانو ته کتنه لري.
ویسه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د وغړي د استفا په اړه د ولسمشر کرزي په خبرګون کې لیکل دي چې دغه کمیسون باید ثابت کړي چې ناپېل ده. ورسپانه په دوام کې د انتخاباتو په اړه د رسنیو پر راپورونو تبصره کړې او د ښاغلي کرزي په حواله لیکل دي چې بهرنیو رسنیو په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه دومره خبرې کړې چې افغانانو ته دغه بهیر مشکوک کړی ده. ورسپانه په خپل سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره روانې هڅې څېړلې او لیکلې دي چې اوس روښانه شو چې په انتخاباتو کې د درغلیو ډرامه د سل روسپانه د خپل لومړي مغټ سلیک بیا د دفاع د وزیر د ګیلې ته ځانګړی کړی چې نړیوال افغان ملي اردو ته درنې وسلې نه ورکوي. روسپانه په دوام کې د جنرال عبدالرحیم وردک په حواله لیکلی چې دوی د چاودېدونکو موادو د شنډولو لپاره د نوې ټکنالوژۍ هوایي ترانسپورت او هوایي کشف په برخه کې ډېر ستونزې لري. هیواد هم په خپله سرمقاله کې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د ځینو کړیو لخوا روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې خلکو په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون ونه کړ چې ائتلافي حکومت پرې وتپلې شي. د ورسپانه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړي د استفا په اړه د ولسمشر کرزي په سرګندونو تبصره کړې او د هغه په حواله لیکلې ده چې دغه کمیسون اوس باید د خلکو باور بیا ترلاسه کړي. په ورسپانه کې دا خبر هم ورکړل شوې ده چې له ایران نه افغانستان ته نوي ماینونه استول شوي دي. ورسپانه په دوام کې لیکلې چې د کورنیو چارو وزارت د ماینونو چې شمیره 1800 ته رسیږي د دفاع وزارت په واک کې ورکړی دی. اراده به په مطلب کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره په واشنگټن کې روان بحثونه سیړلې او لیکل دي چې له اوږدو بحثونو وروسته اوباما افغانستان ته د نورو 1400 سرتیرو لیږلو سره موافقه وکړه. ورسپانه په دوام کې لیکل دي چې د روانې میاشتې په سر کې شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې او 140,000 امریکایي سرتیري په عراق کې وو. خو ورسپانه په خپل سرمقاله کې دا ویره څرګنده کړه چې ممکن د سرتیرو په زیاتولو سره په افغانستان کې حالات لا کړکېچن شي، ځکه د ورسپانه په وینا په 13 کلونو کې ثابته شوه چې څومره چې سرتیری زیات شوی او له پوځي ځواک نه زیات کار اخیستل شوی همره وضع خرابه شوې ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور هم څېړل شوی او شتو ستونزو ته په پام سره پوښتل شوی چې آیا امریکا په دې موده کې بریالی وه او که ناکامه. اسلا او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړي په استفا تبصره کړې او په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزي روسي او سرګندونو ته په اشاره د دغه کمیسون لخوا د باور ته بیا ترلاسه کولو پر اهمیت ټینګار کړی ده. خو اسلا به د افغانستان په شمال کې روانو پیښو ته په اشاره په خپله سرمقاله کې لیکلی چې هیواد په لوی لاس د یو بحران په لور ورټیل وهل کېږي او راه نجات به په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په اړه روانو لانجو ته په اشاره د التجا کړی چې نور نو د خلکو په برخلیک لوبې کول بس دي. ورسپانه په دوام کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په ژر اعلانولو ټینګار کړی او لیکلی دی چې د نتایجو د اعلان ځنډول به د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي. او ورسپانه د افغانستان په شمال کې روانو پیښو ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان شمال په منځنۍ اسیا کې د امریکا د ګټو قرباني شوی.
او سم د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی ورستي څرګندونه. شغلی کرزی پرون د امریکا د ای بی سی له ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې د انتخاباتو دفاع کړې ده. ویلي دي چې د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د یو شمېر بهرنیو انتقادونو په غوسه کړی. ټاکل شوی چې د جمهور رئیس د انتخاباتو د نتایجو د انتخاباتو رسمي نتایج ډېر ژر اعلان شي. خو دا چې جمهور رئیس کرزی په دې اړه څه نظر لري، احمد شیبر به دغه رپورت جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د زمري د 9 نیټې انتخابات ښه، بې طرفه او با ارزښته انتخابات وو. داسې انتخابات نه وو چې له پامه وغورځول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط افغان ولسمشر زیاته کړه چې د یو شمېر نړیوالو انتقادونو د دغو رایو په برخه کې زه په قهر کړی یم. خو له دې سره څنګه ته حامد کرزی دا تایید کړه چې په انتخاباتو یو لړ بې نظمۍ وي، خو ده وویل چې له لویه سره انتخابات خپلواک، بې طرفه او ډیموکرات ترسره شول. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې له دې انتخاباتو دې نړیواله ټولنه د افغان ولس د بدبختۍ لپاره لاره نه پرانیسي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د لګول شویو درغلیو تحقیقات کوي. ویل کېږي چې ډېر ژر به دغه څېړنه بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د شکایت کمیسیون هم دا اوس البته د بلابلو محلاتو سره بلنه یې چې څېړلي ول، تفتیش کړي ول، داخې څخه د یو مشخص یا ورستی راپور په جوړولو باندې لګیا ده او مونږ دغه راپور ته انتظار کوو. کله چې دوی مونږ ته دغه ورستی راپور راکړي مونږ به نهایي او ورستی پایله اعلان کوو. اوله تر کوم ځای پورې چې مونږ ته دوی معلومات راکړي دوی ولیدل چې د دغه پنځشنبه پورې به دغه راپور دوی په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپاري.
د ابتدایي یوې برخې اعلان شویو نتیجو له مخې ولسمشر حامد کرزي 45.6% رایې خپلې کړې دي، خو د رسمي نتیجو اعلان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته انتظار دی. دغه کمیسیون چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی له دوو افغان غړیو څخه یو استعفا ورکړې ده. ولسمشر کرزي د مولوي مصطفی بارکزي د استعفا په اړه وویل چې د کمیسیون په کار کې د شک او شبهې لپاره دا کار وشو، خو اوس باید د شکایتونو د اورېدو کمیسیون چارواکي تر وسه وسعت څه وکړي څو دغه شبهات له منځه یوسي او ثابت کړي چې د یو بې طرفه کمیسیون په توګه د بهرنیو دښمنانو له اغېزې پرته کار کوي. حامد کرزي بیا ای بی سی تلویزیون ته وویل لکه څنګه چې په امریکا کې تاسو بحثونه کوي ستونزې لري او اداري فساد لري، دغسې موږ په افغانستان کې ستونزې لرو، خو په دې تفاوت چې زموږ ستونزې لوی او پراخې دي، ځکه چې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او د کلونو کلونو جګړو ځپلی دی.
او اوس هم له خوستا د یو ځانګړي شخصیت د معرفي لپاره له ځانګړي رپورټ سره زموږ خبريال.
په متحده عربی اماراتو کې د مشت افغان کاریګرو او سوداګرو د اتحادیې مشر ملي سوداګر راجی محمد طیب وای په تیر دو کلونو کې د تر مشرلان د اتحادیې لخوا په خوست کې د خوانځي او روغتيي کلینیکونو د دینی مدرسو او جماعتونو پر جوړیدو او په ځینو ولسوالیو کې د بیوزله ځای وسیدونکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو د اسانتیا او د برابرولو په چارو نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول شوی او د مرستو دا لړۍ تر اوسه هم ادامه لري. راجی محمد طیب د خوست د اسماعیل خیل ولسوالۍ د هیدرخیل له سیمه اصلي اوسیدونکو او 50 کاله عمر لري. دوه دش کاله وړاندې هغه محل چې اتلس کلن زلمی وو د کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو په وجه اړ شو چې د خوړی او مزدورۍ لپاره متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. د ده په وینا د یوه کارګر په حیث په متحده عربي اماراتو کې د ځوانۍ ډېر خواږه کلونه په سختیو او ګرمیو کې تیر شوي دي. حاجي محمد طیب په ظاهره بڼه غلی او چپ معلومیږي، خو هر کله چې ورسره څوک د زړه خواله کوي ګوري چې د ده په زړه کې د خپل وران هیواد او جګړه زپلو هیوادوالو لپاره د احساس یو داسې قوت شته چې د نور افغانانو لپاره د وطن پلنې یو ښه سرمشق بللی شو. که څه هم چې حاجي محمد طیب د زده کړو له نعمت څخه بې برخې دی، خدای وایي د تل د خپلې سیمې ځوانان د یوې روښانه او نیکمرغه راتلونکي او هیواد ته د خدمت په خاطر د ښوونې او روزنې لور ته هڅولي. د ده په خبره د ده هغه ورځ ډېره په زړه پورې او د خوښیو ډکه وي چې د یوې ټولګټې پروژې د جوړېدو او یا د بې کوره او بې وزله افغانانو سره نقدي او یا جنسي مرسته کوي.
زه حاجی محمد طیب په اماراتو کې مشت افغانانو 9000 نفر د دغه اتحادیې مشر یم. مونږ دلته خوست کې په نور افغانستان کې د مدرسو سره او د جماعتو سره اوله غریب کار خلک دي. یو نه واره په مونږ چاته خوست د لاسره په ما خوست د پنځره په ما خوست او په دا خوست په دا دوه کلو کې په د مدرسو په انتو سره د طلبه سره مونږ منی مليون ضرر کیږي په دا دوه کلو کې. دا مونږ سفرې طرفه غریبانو د افغانانو زور ول خلکو ته صحیح اوبه پیدا شي کنه ټولو یعنی چې سبق وای او شي مقصد چات هر چاته اوبه ورسیږي. داسې خلک لیدل چې په ډوګ باندې نوسي غربت نوسي دې سره داسې امدادونه مونږ امداد کړل. مونږ دا پیغام دی ټولو تجارو ته چې پردي خلک مونږ سره کومکونه کوي او باید چې مونږ یې وکړو. ټول تجارو ته په خارج کې چارج دي کوي که په لندن کې وي که په امریکا کې باید چې غریبانو ته چا ځان مړی نه رسیږي که په ډوګ کې سبق نه شي الی غربت نوسي
متحده عربی اماراتو کې د تر مشالاند اتحادیې لخوا د دینی مدرسو جماعتونو او نور ټولګټو ته ساس سره نقدي او جنسي مرستې ترسره کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې د دوی اتحادیې د خوست پوهنتون ښاروالۍ ادارې د مرکزي جامع جماعت او د بېځایه شوو او رستنه شوو مهاجر کورنیو سره هم دې ته ورته مرستې کړي دي او د مرستو دا لړۍ به په راتلونکي کې هم ادامه ومومي. متحده عربی اماراتو کې د دتر مشالان د اتحادیه یوان اپیلې به طرفه اتحادیه ده او د مرستو اهداف سپیشلی او یواز د خدای د رضا د هیواد د آبادی او د خورانو او محتاج افغانانو د اقتصادي ژوندانه د حواله لپاره تر سره کیږي. د بلخوا د سیمې زیو سدونګي قومي مشران دینی عالمان هم په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو د اتحادیه د مشر د نقدي او جنسي مرستو ستاینه کوي. دوی په بهر کې د مشتو افغان سوداګرو او ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د دې اوران ویجاړ هیواد په آبادی او د بیوزله افغانانو په لاسنیوي کې د ملي سوداګر اجی محمد طایب په څیر ونډه واخلي. په دې لړ کې د خوست د قومونو د پیوستون شورا مشر غزینواز تنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
یو ډېر ښه مشر چې اجی محمد طایب دی، دا رښتیا خبره ده چې د پنتون په برخه کې، د جمعتونو په جوړول کې، د مدرسې په مصرفونو کې، د شروالۍ سره په کومکونو کې، د ولسونو سره، د غریبانانو سره، د مریضانو سره، په مختلفو برخو کې په افغانستان کې، خصوصا په خوست کې دوی د بیا رغونې کارونه، د خلکو د غربت د ستونزو ختمولو په برخه کې دوی زیات کومکونه کړي دي. هغې کومکونو ته موږ ډېر د قدر په سترګه ګورو او ټول ملت باندې غږ کوو چې دا رقم شخصیتونو ته د قدر په سترګه وګوري، ځکه چې دا یو ډېر بېقبره سړی دی، لیکن هر وخت لپاره او په دې برخه کې دوی زیات کومکونه کوي. دې نه علاوه په خوست میشتې چې په زور لسګونو زره خوست میشتې په عربي اماراتو کې اوسېږي، هلته د دوی کلتور هم ستلی دی. هلته ډېر ښه سیستم یې د ښه شپه دا رقم شخصیتونه باید په افغانستان کې زیات شي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي او دوی نور هم خدمت لپاره تشویق شي.
حاجي محمد طیب وایي په خپله دی نه لوستی دی، خو څلورو زمنو یې د متحده عربي اماراتو په پوهنتونونو کې د لسانس په کچه لوړې زده کړې کړي او دا مهال د ده سره یو ځای په نوموړي هیواد کې په سوداګریزو چارو بوخت دي. د ده په وینا تېر کال د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي لخوا ده ته د بېوزلو افغانانو سره د زیاتو مالي مرستو له کبله یو ستاینلیک هم ورکړ شو.
او اوس هم له کونړه د یشمیر کونړ او د یشمیر اوسیدونکو د شکایتونو رپورت لرو چې وایي باید په سیمه کې امنیت ته ډېر پام وسي، خصوصا د تګ راتګ په لویو لارو باندې. د ازادي راډیو خبریال پر دې مسأله د کونړ د امنیتي چارواکو سره هم خبرې کړې دي او دغه رپورت یې برابر کړی.
په کونړ کې د فوزی عملیاتو د همغږی مشر جنرال محمد قاسم بیټنی په یو ځانګړي مرکه کې آزادې راډیو ته وویل چې له څه مودې څخه را پدې خوا د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ د غزیدلې لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي، چې له امله په کونړ کې د میشتو خیریه او نورو مرستندوی ټولنو د کارکوونکو په زړونو کې ویره پیدا شوې ده. هغه ویل دوی د لارې د ښه ساتنې دپاره گن پلانونه جوړ کړی دی.
په دې نږدې وختو کې د اسدآباد او د جلال آباد ترمنځ د لارې وزراسي پذیره شوې ده. یو آیات د امنیت ملي، پولیس ملي، د اردو ملي، د سرحدي او د خپل د منګ د قومندانۍ او سی سی پی نه یو آیات مې وټاکه چې دوی له دغه اسدآباد نه تر هغه پورې دغه پوستې هم کنټرول کړي او هغه سي پذیره نقاط چې د نوي پوستې ایجاب کوي هلته هم موږ ته دا موثق راپور راوړي. موږ هغه سي پذیره ځایو کې نوي پوستې وټاکو، دغه لار به امنیت شي او د خلکو اطمینان به حاصل کړو.
جنرال بیټنی د جلال آباد او اسدآباد پر سړک د امنیت د خراب بوالی لاملونه داسې په ګوته کړل.
دلته خو سو عوامل دي، یو دا چې پولیس دلته کم دي، سلور یا پنځه نفره کفایت نه کوي، بل ما حکومت نقاطو کې دوی ځای په ځای کړی دي. هغه د پخوا په حساب باندې دوی ځای په ځای کړی دي، پخوانی قومندانګانو کې هر چا چې دا کار کړی دی. نو اوس موږ هدایت ورکړ چې دغه پوستې یو حاکمه ځایو ته انتقال شي او دا پوستې ټول تقویه شي او سلو وسایط وکتل شي. یو بد مرض ده چې د قاچاق د لرګو ډېر زیات دی او دغه زیات مخالفین چې مقاومت هم کوي فقط د لرګوی د قاچاق لپاره کوي، چې تراشه لباس درونه لکه باډیل دره او دا نور درې چې دتی دې ځایونه راځي.
هغه وای د کونړ پخوانی او امنی قومندانانو زکه د سرک پر غاړه او په نامناسبو ځایونو کې امنیتی پوستي جوړی کړي چې څو د لرګیو له موټرو څخه پیسې واخلي او خپل جبونه ډک کړي.
دا پوستي چې وینم خاص په دغه مفهوم اچول شوی او دا باید زر تغییر وخوري. دا به زه ډیر کوشش وکم چې دا موقعیتونه یې تغییر کړم.
د کونړ دوه تنه اوسیدونکو هم وایي چې پخوا د دغې لارې په اوږدو کې پوره امنیت تامین وو او دوی په ډاډه زړه کولی شول چې د شپې او ورځې جلال آباد او کونړ ته تګ راتګ وکړي، خو اوس ستونزې زیاتې شوې دي.
زما نوم اسماعیل دی، ادم کلی اوسیدونکی یم. مخکې به چې مونږ د جلال آباد نه کنړ ته، د کنړ نه جلال آباد ته په ډېر ډاډه زړه باندې وتلو، خو مګر اوس په لاره کې امنیتي مشکلات ډېر زیات دي، خصوصا په نارنګ او د ګټو کلا دغه علاقو کې امنیتي مشکلات شته دي. طالبان راوځي، په امریکایانو ډزې کوي، د طالبانو د ویرې اوس مونږ ډېر په ډاډه زړه نشو تللی. د موسیعت والا هم په دې لارې باندې ډېر زیات ویرېږي.
د کنړ او جلال آباد تر مابین ډریورې ما مخکې مونږ به راتلو د شپې 12 بجې کې برالې کې، یوه بجه برالې، هیڅ مشکل نه. اوس چې اوس دا څه وخت کېږي، په څوکۍ کې راوتې دي، مملې کلي دي، په نورګل کې، حتی نرنګ کې راوتې دي. نرنګ کې دلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده، ورځ په ورځ نور هم په خرابېدو ده. دولت نه مونږ دا غواړو چې باید دې کې پوره همکاري وکړي، یا پوستې واچي، یا داسې دغه شته پوستې چې دي دا کافي نه دي.
خلک وایي که چیرته د لارې پوره امنیت ونه نیول شي او حالات همداسې دوام وکړي، نو کېدای شي چې ملګري ملتونه او نور دفترونه له کونړ څخه ووزي، چې دغه کار به په کونړ کې د آبادۍ روان کارونه او د پرمختګ چارې د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
اوس به جنقه الکوزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد پرون ناوخته کابل ته ورسید. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د یو غړي له استعفا وروسته باید دا کمیسیون د خلکو د باور د ترلاسه کولو هلې ځلې وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن د خپل حکومت له جګپوړو چارواکو سره غونډه وکړي او د افغانستان او پاکستان په ستراتیژۍ به بحث وکړي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون به نن د افغانستان په اړه وینا وکړي او تمه ده چې دې هېواد ته به د یو محدود شمېر نورو عسکرو استول هم اعلان کړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وایي سیمې ته د نورو امریکایي عسکرو په استولو اندېښمن دی. د شانګهای د همکاري سازمان د شپږو غړو هېوادونو مشران نن د چین په مرکز پیکینګ کې غونډه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي زیار باسي چې پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو د مرستو په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنې لري کړي. او تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان جمهور رئیسان به نن د دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لپاره د لوبې ننداري ته کښېني.
سات د سهار لس بجې او دو دیرش دقیقې سوی روانه پښتو خپرونه تر یولسو بجو ده. وروسته دوه پروګرامه لرو، د ګوړې اچار او کورکلی. دا دواړه پروګرامونه به یو په بل پسې وړاندې سي، نو تاسې ته ښه وخت غواړم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. لکه چې رای مو په رایو پسې لاړې، هیڅ درک کې نه معلومیږي. رای خوارانې ملامتې نه دي، ټوله ګناه په درغلیو کې ده. د خپرونې پیل له هغو لیکونو څخه کوو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کرتوس یې ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتی صاحب، که دی خواه خوی دغه داوریدون که لیکونه برا واخلم.
را واخله، خوب دی نویل چه لیکونه زیاد سوی دی که کم سوی.
دا پختنه دیده چه لپاره وکده؟
زوی دی لویسه، دا دی لپاره چه دا خپل زان را تا معلوم سی، چه رختیام کم شای یم او کنه یم.
نو دا با چنگه معلوم سی؟
زو چه در توایم ساده نو ساده، دا با دا چه معلوم سی؟ کلیکونه ډیر شوی وو، نو خامخاز ما مشورې پر ځای او غټورې دي، نو ځکه ډیر لیکونه راځي. او که کم شوی وو نو بیا خو ته پېږې.
لیکونه ډیر شوی دي او اوریدین کې د تاله مشورو څخه قانی او خوښ دي.
چې دا سیده نو بیا ما ورته ګوره را واخلل.
دغه لومړی لیک ماشینګل له چپې درې څخه را لېږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
د ماشینګل سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. خونه تاقی گلی دا وزین و خلکو تا دی خدا انصاف ورکی چی پا خپل و اولادونو هم دا سی چوت انداز نمونک دی ها؟ نه پا مانا پسی گرزی او نه هم غراتلون که ورته سنجوی چی دا زوی یا لور بای بیا دا غنوم خوکی کنه.
دیختیا وای کرتی صاحب، دیر خوی لانوم تم ورته نوی.
تو از دا ماشین گل نوم تا او گوره دام نوم سنو که گل تره او باسو نو ماشین پاتسو او ماشین خو بیا هغه دای ماشین دی نو کای ماشین گل و بولی نو بیا خو ما د ماشین گل نه دلیدلای ته څه وای ته لیدلای
ماشین خو نه پات نه دی چې گل ونیسی وکړه ته سای
خو زام ام دا درته وایم دغه مند او پلرونه چې په خپل زامن او لونه نومونه کدی نو لې خو دې غور پرې وکي کڅنګ
رښتیا وای کړه ته سای خو پچای منی
ای شاباس چې نه یې منی نه دی منی د موږ هم تاوان نسته پکې خو اوس دا ووایه چې ماشین ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري
ماشین ګل وایي چې د طب په یوه پوهنځي کې محصل یم
نو ماشاءالله نام خدا دغه ته وایي نر
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم څوک ماشین راته وایي څوک ماشینای راته وایي او ځینې نور خو مې لا ګلې ماشین بولي اوس د خپل نوم راپورې غم دی څنګه وکړم
نه مې درته ویل چې دغه ډول نومونه ایښودل سم کار نه دی
کرتو صاحب لکه بزرګ چې خو اوس ماشین ګل څه وکړي چې د خلکو له توهینه خلاص شي نوم بدل کړي که څنګه
نه په نوم بدلېدو سړی نه خلاصېږي ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني خو یو کار کولای سي چې لږ دې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي او هغه داسې چې له خپل نوم سره دې خان هم لیکي یعنې ماشین ګل خان ځکه دا د خان کلمه چې له هر نوم سره پیوند کړي جوش ورسره خوري
وبخښه کړتي صاحب خو که دغه ځینې بیا خان ګلې ماشین وبولي
نتاقی دا تا هم داسی زاینو تا پامی چی شیطان هم سری تا سودا نورا چی خان گولی ماشین که داسی شینو سره هم دا خی نوم خواهن چو او هم دا خی تخلص
حقا چنگا؟
حقا داسی چی خان گول بای نوم شی او ماشین تخلص یعنی خان گول ماشین
خدای دی جاندائی لرکلا تو سایو
بل لیک را اخلا دا ماشین سری دی پا جنجال اخت اکلام
دغه بل لیک سعدالله لیو نمالوم زیرا لگلی او تر سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې راتلونکی جمهور رئیس خو په انتخاباتو معلوم نشو نو اوس به څنګه معلومیږي که یې ځواب راکړئ
د سعدالله جان سلامونو ته علیکم السلام وایم او د پوښتنې په ځواب کې به یې ووایم چې اوس یوازې یوه لاره پاتې ده او هغه دا ده چې چا چې ډېرې رایې ګټلې په خپل منځ کې دې په جمهوري ریاست یا لمده وچه واچوي او یا دې هم شعر و خط بله لاره خو یې زه نه وینم
کرتوی صاحب کاشکې دې دغه چل د انتخاباتو شکایاتو کمیسیونونو ته ورښودلی وه
نتاقې دا چل د هغوی هم زده دی خو بیا به د دوی د کار موده څنګه اوږده شي ډوډۍ پیدا کول خو هم چل غواړي که نه
رښتیا دې وویل کرتوی صاحب دغه بل لیک مروارې ترور له سنډاخېلو رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناستي او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې د ترور زوی ته یې ورکړئ که نه وژنو یې اوس څنګه وکړو مروره ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلي ترورزیي نه وي رالیږلي
مروره ترورې خدای دې په خلاکه مرورتوب هم دومره بس دی پاته سوه د لمسۍ د پیریانو خبره دي نو داسې وکړه چې هغه د پیریانو خبره ژر ومنه که نه اوسني پیریان نجونې تښتولی هم سي هسې نه چې ژوندۍ زړندۍ یې در څخه غایبه کړي بیا به یې د ترورزیي ارمان کوي بل لیک نسته
او دغه وروستی لیک کی رالیږلی او وایي چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه یم دغه د انتخابات رسمي نتایج په څه وخت اعلانیږي
کاشکې زه بزرګ وای چې ورته ویلی مې وای دا پوښتنه ولې د انتخاباتو له کمیسونو څخه نه کوي
کرتي صاحب دغه کاندید وایي چې هر څومره نتایج وروسته اعلان شي موږ پرې خوشحاله یو او که هیڅ اعلان نه شي نو بیا پاها
دا ولې
کرتي صاحب دا خبره دې له تا سره وي
څه بېغمه اوسه نو
هغه وایي چې د ډېرو خلکو قرضداره یم او ټول قرضداران مې د انتخابات رسمي نتایجو ته معطل کړي دي نو ځکه که هر څومره وروسته شي ښه به وي
ښه نو اوس موږ څه وکړو دا خبره موږ ته د څه لپاره کوي
کیدای شي ایکی به هم سودایي شوی وي او بیا به یې دغه خبره له موږ سره شریکه کړي وي
نتاقې پام دې وي چې بیا د کوم سودایي لیک ونه لولې هسې نه چې پر موږ هم اثر وکړي دغه ډله کسان چې خوشحاله وي بیا د چا په کیسه کې هم نه وي خو کله چې په مصیبت اخته شي بیا ان زه او ته هم ور په یاد شو که خدای دې د دوی کور له رایو ډک کړي ځه
اوس په ناویګانو خوارانو خسرخیز دغه سی چلونه هم کوي
تاور تا
تاسو غلی شئ چې زه دا کالی درته ښکارا کما
خوری غلی سه چه کالی خاره
خوری لمره بیدی تی خپل کالی خاره وی چه تا دنگور تا چه اخیستی دی دیر خور تا پاواز که وی
خاره بای کرم ما دوم رشیان ور تا اخیستی چه تبم ور تا ایران سی
وار خو بای که چه بیرتی تریوان اخلی
عدی زخ کاره ای که خدا لوری داغ یو سیت اصلی عربی تلا دا او داغ ما بنگری دی پی که لور می ور تا اخیستی دی
خور ما دا
داره او گوره ای تو
خیر
یو سی پیکی دی خواده سی دیر خی بنگلی ور تخیستی دی دای پا یو نیم لک افغانه ی اخیستی دی ارزان بایا ندی
دیر خواه
خدای مو بخواه گوره ودان او خدی خدای دی روزی کی
داغه دی عربی سیت تلایی مشری یور ور تخیستای خواده دیشی دوا ور تا او کنی
آقا ایتا خو معلوم نشول و خوری
ازه دی ما پا خیره که او گوری سیت خو مولی دل خم مولی دل
آه دیر خیستا
او میلی ده دیر خیستا او
داغه بل سیت دی تلا بلی لرم خاطول جانی ور تخیص سیده خیلی و گوره داره ده
خواره لکه چی پردی سیتون رخ کاروی
داره دی تلا بنگری دی کاکا خسر خزی ور تخیصی خواده دیشی
آزام کتل
آقا تلویزون یخچال و برقی و توی بلی یور ور تخیصی نتکی ور تخیصی دی گوره خیلی و گوره او رفتیا داغ دو بنگری ام ور تخیصی دی خدا دیشی
عدی اقا دی ما خود وخکاره نکرد
دا پخپل ای وخکاره که
داغ دی تلا سیت داغ دی تلای قلب علا سات او داغ موبایل ما ور تخیصی دی
خدا شی خیلی او سی زبا می داغ خپل شیان خکاره کرم نور دی بل چو خکاره که زستری شوما
زا سیده بیابه و گورو
داغ یو من دی سپین و زر و گانه هر شای پکی دی داغه دی سرو زرو نتکی او داغه دی سرو پینزو گوتی ما ور تخیستی دی
خیلی سی
خواگی راجی گشه داغه نوشی انتخ کارکه زدی رستری شوم
خواه سامده رازی چه دی بیه چشان امرای که چیزونو او کنه
آده مو کالی را کسونه
کاره گرد خوابای نخواد که
راوړه که بوټونه می
آدی هغه د مو شاد خوراک چیلار شو
ښه هغه دی البته می ټول درته یی شی دی آره یو خپل خپل شای واخلی ګوره چې یو دی بل شای و نخلی بیا زم داوی نسمه فیصله کولای
د ساغتونه به تخلی
نو ته سوای چې رښتیا ای تا ته درکړه
نو په درې می ولې کارول
د تا دې سلوینې د پاره خارول ته په خپل سلوینم نه پویږي
ورندارې او سم دا سره واج دی چې په درې می خاروي خوناوی تا اینو ورکوی دا خوار بخواه خوشحال و چی خز دیر تلاو شاین میشول
نوری زدی دخمنان خو مخز رو پیوچو ندلی دی چی طول چنگ سری سری اوختی
پا بلای و هم نما تای چه گردو شوا
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن مسکا ستانکزی هیله زرمتی وگمار رشیدی ورانگ عزیزی حسین سپوگمی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور وسوا چلو راتیا
کور کلی
جوڑون که نور محمد لهو
گران آوریدن کو سلامونه. نور محمد لاهویم ده خپل همکاری وکمی رشیدی پمبرسته ستاسو خپرونه وړاندې کوم. دا اونه موږ په کابل کې د بادام باغ غزینه زندان ته ورغلی و او هلته مو د زندانی ماشومانو پر وضعیت یو مطلب برابر کړی. ورپسې د خپرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت بیل کړی دی، په دې هیله چې تر پایه راسره مل واوسئ. تاسو د هغو ماشومانو غږ اورئ چې د بادام باغ په خزینه زندان کې ژوند کوي. په دغو ماشومانو کې یوه هم و کلنه ګلابو ده. ګلابو ډیر وخت کیږي چې له خپلې مور سره په دې زندان کې ورځې شپې تیروي. ګلابو وایي، زړه مې ډیر غواړي چې له زندانه ووزم او لکه د نورو آزادو ماشومانو په شان ژوند وکړم، خو څه وکړم، زما خپلوان نشته چې ورشم، له ناچاره په دې زندان کې له خپلې مور سره اوسم.
درسونه مې ویایمه، نشته کوم، بیا مې معلم صاحبات زما نه پرسند کوي. زما خوښېږي چې نور ماشومان په شان آزاده اوسم، لوبه وکړم، ساتري وکړم.
ګلابو د مور دا سوم کال دی چې په دې زندان کې بندي ده. دا وایي، میړه مې د ماما په زوی شکمن و، بلاخره هغه یې ووژلو. هغه ویل چې ته ورسره جوړه یې. دا وایي،
نه نه، هغه اته کاله مې تېر کړل، دوه کاله مې هغه مونده چې بس ګاید مې پوره شي. درې ماشومانو مې دي دلته سره بندي ده، هېڅوک نه لرم، کور مې قلف دی.
دا دغه څلور کلن ماشوم د ژړا غږ دی چې شپږ کلنې خورې وهلی د زندان په دالیز کې ولاړ دی. خورې ورنه ځان په یو اتاق کې پټ کړی او دی هغه نشي پیدا کولی چې خپل غچ ترې واخلي، نو ځکه ژاړي. په دغه زندان کې څلور شپېته ماشومان له خپلو میندو سره ژوند کوي. شیرین ګل چې د قتل په جرم بندي ده وایي، دلته په هره خونه کې اوه اته ښځې اوسي. دوی بېلابېل جرمونه کړي دي. دوی چې خپلو منځو کې کومې کیسې کوي، هغه د ماشومانو په اخلاقو او تربیې ډېر بد تاثیر کوي. دا وایي،
یو په جرم خو نه ده چې ټول مثال په قتل کې راغلي، یا ټول مثال جرایم اخلاقي کې. هر رقم کیسونه ګوري، هغې هم سرګې شکېږي. نو مثال دا غټان چې مثال دا پوچ وینا کوي، پوچ خبرې غږېږي، مثال دوی چې څه رقم غږېږي هغه هم عزده کوي، هغې هم همداسې عزده کوي.
یو بله زندانی مور وایي، ما مې ماشومان کور ته لېږلي، نه غواړم چې هغوی دلته راسره واوسي، ځکه چې په زندان کې تربیه خرابېږي.
زه درې اولادونه لرم، هغه مې کور ته ولېږل، ځکه چې په زندان کې د ماشومانو تربیه خرابېږي. د زندان وضعیت ډېر خراب دی، دلته د ماشومانو ساتل ډېره ګرانه ده.
سر څارمره خدیجه چې د دغه زندان زندانبانه ده وایي، موږ هڅه کړې چې د ماشومانو دپاره د ژوند، لوبو او تعلیم زمینه مساعده کړو. همدارنګه د ماشومانو دپاره مو د تفریح لوازم او شیان هم برابر کړي دي.
مان خو داسې دی چې میندو سره دي په دې چې کلن نه ښکته باید خپلې مور سره ژوند وکړي، کنه چې له یوې ورځې نه نیولې چې همدلته زیاتره میندې چې موږ ته امیدواره راځي، بیا همدلته د عشای باته کېږي. د دولت لخوا همغه یوه ډوډۍ استحقاق چې دی، مور یې ده، هماغونه استحقاق دی. د ماشومم ده عین شکل ډېر منصفانه ورته ده، عشای باته د دوی تامینېږي.
میرمن خدیجې په خپلو خبرو کې دا هم وویل دغه کوم ماشومان چې دلته ل خپلو میندو سره اوسي دا موږ په زوره ل خپلو میندو سره نه دي بندیان کړي. البته دوی د خپلو میندو په خوښه دلته اوسي، ځکه اکثره ښځې په کورونو کې څوک نه لري چې ماشومان یې ورته وساتي، نو دوی مجبوره شوي چې خپل ماشومان هم له ځانو سره ولري.
خدیجه دا یو میاستم کې سم دلته استمور مې دلته ده دا غواړم چې مور مې له دې ځینه خلاص شي او په موږ هم له لکه نورو غوندې ازاده باندې اوسېږو. مور سره مې د تعقیب زه کېږو، خو خاړم ښه دی، خو خواړه راکوي پایواز نهشي لرو همسایه هم ده، خو هغوی سره مې مور مې پرېته موږ لاړ شو. پلار مې مړ ته پلار نهشته، ورور مې یو وړکی، ورور مې د خلاص نه مانه وړکی ده.
د رواني ناروغي او معالج ډاکټر فرید احمد انوري وایي د زنداني میندو سره د ماشومانو اوسېدل له رواني پلوه ماشوم ته ډېر مشکلات پیدا کوي. خپله د زندان فضا او محدود آزادي د ماشوم دپاره د دې سبب کیږي چې هغه په روحي تکلیفونو اخته شي.
یوازې همدغه موضوع چې ماشوم دا احساس کوي چې زما مور نش کولی دې ځای نه وځي، بنا پر یو جرم باندې زما مور دې ځای ته راغلې ده، یا کومې هغه قصې چې د میندو په د هغه ښځو یا میندو چې داخل د زندان کې دي سره تبادله کیږي، دا دې پر روان باندې سل په سلو کې اغیزه کوي. یا هغه قصې او خبرې چې د ماشومان د زندان په محیط کې یا د بل سره کوي، دا دې پر روان باندې سل په سلو کې اغیزه کوي، چې کولی شي دا ټول منحیث دی و بارز او دی ولوی فاکتور چې رواني امراض او سبب حیث باندې قلم دت کولای شو دا عمل وکړي. نو د دوی پراترون کې کېدل شي دوی ته په شخصیت باندې او د دوی په رواني حالت باندې سلب سره کې غیزه ولري.
په دې وروستیو کې د افغانو میرمنو په نامه یوې ټولنې دغه زندانی ماشومانو د پاره یو ځانګړی روزنتون جوړ کړی، څو دغه ماشومان د زندان له فضا نه لري له نورو ماشومانو سره ژوند او تعلیم وکړي. د دغه زندان مسؤلین په پام کې لري چې هغه ماشومان چې عمر یې له اوو کلونو پورته وي دغه روزنتون ته واستوي. که څه هم یو شمېر ماشومان نه غواړي چې له خپلو میندو لرې په روزنتون کې واوسي، خو د دوی میندې وایي که څه هم د ماشومانو لرې والی زموږ دپاره ډېر سخت او نه زغمونکی دی، خو دا چې دلته یې اخلاقي خطر موجود دی نو ښه دا ده چې دغه ماشومان له زندانه لرې په یوه روزنتون کې له نورو ماشومانو سره وروزل شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونی د تمثيلي ټوټي واره رسیدلې ده چې د تمثيلي ټوټه نور محمد لاهولی کلی او زموږ د تمثيل د برخه همکارانو ستاره امینی، مسکا زلا او صادق سپینغربی کې برخه اخیستي.
خوری سلام علیکم.
دا د بیا راغله چې بیا په چش په سره غلې ده.
څنګه یې خور جانې؟
شکر دی وعلیکم.
شکر دی جوړه خو نه یې؟ څنګه د سرنګ دی زیړ اوخته
یې؟ نه یې نه جوړه ستا چل دی شې جوړه
یې سره فضل دی خو
شې اندې شې دی سره
شکر دی
راځه تا تک شمه
زنه لاس می بنده
چی شې دی پکار دی بیا
هغه دی گاز دبه هم کرا کوي گاز هم خلاص وای
د گاز دبه خو به در کم خو زه غل میته دوډی په خو
زه یې بیرته در سره وړم
دیګه یې نه وخت نه سي انجلې
نه می در ته بیرته زر
در بیا کم ور ساغه دیال تا پروتی آغه دیال اشیم ندی وای خدر سره
خیلی سی
وای خجلی مقصد راولی چه زدیک بخوام غرمیتا میل مرنم لرمه چه جلی راولی راتا
پوری پکوری
او راس
دی ایرم ایتا زامات کری خوری
یا پروان نکی
مال آغا چالم را که لگ پیازم کلری لاس می بنده راوری خو پام می نیی
در بیا کما خونو چنگا و کما لاس تی بنده کنی نو از مام پا که دی آغا دی وان سال تا پا آغا دی پا آغا زای که پیاز پاتی دی جد را دانی واخد زنی چالم ما چنگ تی پراتا دا
اول تی خیده
اوی که
سامده دارده
خدایا تی دیشت سرزا چلک
خور از خو بیا راغلم
شدی وکر چرا لیه خیریت خودی بیا چه
خور دومره ملمانه دی غصره ایم پکور نسته مالک یو دوتره رومی را که او لگ مالگم را که بیا بیسر رای اوڑه سودا بیا بیدر تره اوڑم بیرتا
سور تو ایم دیشد سوکم ده دیشد سر سر یا و نیس بولم ده دیشد
ولی خوری ولی
رومی مخلاص سوی ده نیه لرم اوز ده کش نیانو پلار براسی رای بیولی نیه لرم یه سوا دانم نده پا
اغا مالگه که یه خورا که
مالگه بدر که ما اغا ده بعد ابلی که مالگه ده واسه واخه اغا ده واسه زن نسم دونه جره ولانه ده اغا ده واسه واخه بخپله واخه خدا ها ده دیشه سر زلیه و نیسم زد سوه که ما ده دیه سر
ده ده خرومیانه میشه دی پام بنده نی
اوی ده شادی شد ده سه کور
می ده سبت که دیری شیو
کور می موز طول پلتی زد دیشه سر سوه که ما خدا
ده بیوست
آقا یو چا دانیا پراته دی غرمیت دیگه ده چوا ما
خیر ده سمین مانه
لرم بیا بچش دیگه پاک که ما
سخ مین مانه لرم راوری
وز ده کچه نیانو پلاتی راسی دوده غاری چنگ وکه ما
اوی خوری دم رو وگی ما وسا
یا نه یا مو جه کله مې ټول شان در کوم چې ارشي تراز یادې در تا یې جاب
دې یو سمنو
یا دې دا نه واخه څنګه نور پرېش دا واخه واخه دې دا
خدای پامان
واخه شو خدای دا سره کبل ام سایه دا دې زبی خد دې کول به زاره سم چې دې کول به کې کټه وکم لاړه سم دې شه ته خو سلی و نه کړه لمه شه چا وای زویا را ست دا دلته ناسته یم دا څه سم دې ام سایه سره زلی و نه سم لی و نه
ولی موری او سلا
کوڅه چې دې کې بعد راز غلی چې مالګه به پکار ته چې رومي به پکار ته چې دا غاز چې په ماتر وسه دې کې نه دې کړی دا غاز چې به راځي یو نه په چې زه دې په کوم او سم سایدانی ته څومره نه سمته ولې دا څه کوم خلک دې څنګه وکم زه
نو زه څنګه وکم و موري
هکې هغه سړی چې دی ولې دې خبرې ورسره وکړ او زویا یو ورځ به د چایو شی په کاری چې پروا نه لري زم داسې بد ښه نه یم هم سایدانی ته ور به کوم لاس به د چا باندې سهار ایس دره واره را غلی ده هر رولز جو راجی هر رولز شانه چه خوری یو رولز نده دوی نده اصاره چی ده ولی ده خبری رو سرو کتا در شد زدی اصلاح کن یو شای میسا مرتراوره چی ملمانه لره طول شان سودا مرتراوره زیاده کما کمیشی طول رولز از غلی رد و زاده زنه اصم لده خرمه ده دودی منه ده پخ کن
سما ده خواه خبره ده اکراموری زی چی اغا خواهون ده اگورم دا خبر ورته اطمینان وکم
ورته یک دا چې
سم یو یو
ورځ خبره
قدر مون اوریدونکو زمنګ د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پات رسیدي کچری غوړی لمون سره اړیکې ټینګې کوي نو تاسو کولای شئ په دغه پتو لمون سره ارتباط یا تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لسیاویا د کور کلی خبرونه کابل افغانستان په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبرې لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي په خبرې یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 راتیا
خاډاو
آباد اوسئ
دا کومې پیاله باندې چې نشه په کې مستې دادا گومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباد پر کی نتی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباد پر کی نتی دے رباب تمی شهبازم زنب مایم تمی سازم رباب تمی شهبازم زنب مایم تمی سازم زمو خامیم تمی سوریم ز آهن تمی آوازم زنب مایم تمی شمم تلم بایم تجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلم بایم تجی شمم زپتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے
دادا گومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھ نشے بکی مستی جی دادا گومی نغمے شنگے چھ شاباز بکی نتی جی دادا گومی نغمے شنگے چھ شاباز بکی نتی جی سر تلے ون تو تما دنون راسے تم سر تلے ون تو تما دنون راسے ہم نازم ہم نظم تم سوز ہم گداسے ہم نازم ہم نظم تم سوز ہم گداسے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغاز سلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغاز